درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسپت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنو شویو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوی دي. راپور له نه څلوېښت کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بللې دي. په راپور کې هم دا راز راغلی د موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غستوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غستوی نږدې یو بونې مخکې له خپل دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غستوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزدوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزدوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلی مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې نه تلويش کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارت چیرمه د وی غونډې په لمنه کې مندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالات وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې لزای د روسیې د دولتي رسنوي له خوا په خبرو شوی تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لمړنۍ چیرډنې شي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندې نه دي پاتې شوی. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد د یو ورځنیو شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبي وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست نیوایی که انگلستان تولاره شی او حلته به دری تیست لوبی وکوی. همدارست ده هنده و سرلانکا لوبدلی چه ده راتون که کال ده شل او وره نره وال جامگرد کور به توب کوی. انگلستان تا به ده یوریزنیو او شل او وره سیالویو لپاره ورشی. زمو شخل آزادی رادیو آوری ملګری ملتونه وای افغانستان ته په زور ځینستانه شوی کډوال د طالبانو له لوري زورول شوی. نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي.
مور می فشار تکلیف لري خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور می همدا ملګری خلی اضافه کوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د پی یو او پی دوه کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو.
اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې تور سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقوقو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې خبر شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجه ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو باندې کول او سی امنیت گواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د راپور ردوي او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورتشمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د غهیوات د ځینې جبري ستانه سوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل وی پاڼه خبر کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقونو څنګه دی راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړی ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجه ورسره د ناوړه چلان خپل ساري نیونه باندې کېدو او همدارنګ په ټکوې شخصي امنیت ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړي چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو کې دغه معلومات د 2014 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې اتلس مخیز راپور کې ویل شوی یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو په لټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتک ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغې نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغې هیواد ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجه، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړی دی. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او بې ځنګلي خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
ولې سلام وسنه نه وکول سلام تر کې او تا چې کړی چې نه کړی خو به هغه ټکو
د یونما د بشري حقونو څنګه هم د راپور کې د هغو پوځیانو او خپلواکي چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سری ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رد کړې.
د یونما د راپور مطلب څنګه راټول حقیقت نه لري چې افغانستان اسلامي امارت د افې فرمان شه د القدر امیر نور الدین جناب شریف حفظه الله تعالی له جسد صدر سوی دي پس پر ډول د تحقیق موخه موږ کار کوو کورنۍ چارو وزارت پولیس وکونه د دې ځای په صفات هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر څو باندې راوړي په همداسې اور پر دې نومه نشته شوی وو دا ما دا وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هيئت تعین کړل شوی و چې په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې دا یو نومه د راپور څنګه دی ګوکه ځینې افغاني کسان مشکلات سره مخ دي او ټول شي هيئت راغلل په کامل اند راپور حقیقت نه وي
خغله قانې دا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنۍ لامل وزل سوي دي د یونما پټکو له 2023 کال راهیسې ګنجمیر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنیدنې ته اړ شوي دي د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان مدني او د بشري حقونو فعالان مترزې ښځې خبریالان او نور هم شامل دي دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستانه سي له بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ شي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د پیاو او پی دوا کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیشت بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغه افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته په اشاره ویل چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناسپی ډول درول شوې او له دغه هیواد د استلو لپاره د افغان کډوالو ډلې زینونی چټکی او زیاتی شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدو او د دوی د نیولو او استلو بهیر لچټکه ورسته په دې هیواد کې د پی یو او پی دوا کیس لرونکو د متحده ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د چهارشنبې په ورځ د زمری په لومړی نیټه ازادي راډیو ته هم استولي، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیاي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري استلو بهیر تیزیدو ته پېښ د ټینګار کړی چې بیړنی بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عمل کېدو غوښتونکي دي چې متحده ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړی دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نور جزئیات په اړه وویل.
در مدد 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
پوکلس پلوډو کلونو رئیس په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیڅ شی ویو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پی یو او پی دو پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همګي مو به تشویش هستیم، مستر هستیم، تا اطفال مو به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
موږ اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دی. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او موږ په دې ناسرګنده حالت کې پاتې شو دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې موږ ډیره مایوسه کوي. موږ افغانستان ته د بیرته ستنیدو لاره هم نه لرو. خدای مهربان دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او موږ انتقال شو او له دې ستونزو
په دې سرخلاصي لیک کې چې د پیو او پی دوا کیس لرونکو ښځو، نارینه وو او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسؤلیت لري خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپله پرېکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیری وی مخکې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکونکو سره همکاري کړي او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. د غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دای به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بیلابیلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د P1 او P2 د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیک د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیری وی میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډلې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په نننۍ چټکاو له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
مور مې فشار تکلیف لري، مونږ د مور لپاره دې کې مالګه ډیره کم استفاده کوو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګه رخلی اضافه کوي، وایي مالګه کمه ده.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی خالد مفتون یار و. خالد وای دی او خویندې کله مور مالګه پټوي د پلار لسترګو بیا بوره پنا کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي راډیو ته وویل
پلار مې کله سهار چې موږ ورته بوره کم واچو ګیلاس کې، نو دا بیره وزي چې ماته بوره واچوي، نورم بوره کم اچولې ده. موږ به که دته بوره ورته نه ورکو یا ورته چې بوره درته خانه ده خپل مخال جوړ کړی چې تاسو ما ودی بوره اوس بندوي، نو په کار ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
زرمینه د کابل ولایت بل اوسیدونکو ده، دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره یې له 90 کیلو اوخته چې نورې روغتیا ستونزې هم مرته پیدا کړي. خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي او د دوی وینا هم مرته به ګټه ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته توجه نه کوي، خپل خوړو ته کومه ورته هر څه وایي، زامن لورګان ورته مې شوی دا چې وزن زیات په لار تلل نه شي، د پو په درد باندې گرفتار ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبانه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او مانوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیا او د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د جسمي ناروغیو په مورد کې هم ځان ساتنه ډیر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول د زیاتوالي په صورت کې، د مالګې او بورې لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې د لوړ فشار، چاغی او د زړه امراض په برخه کې ضروری او ګټور دي.
د وی څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ساتنه کوي لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې که کېږي هم ډېر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. هر وګړی باید خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډیر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یوه فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 4 د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2010 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوس شهر په اړوندو ناحیو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاد دوه پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دیاره داراپور
په خوست ښار کې د موټرو د نوی بارګینونو لسمه بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي، او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاء الله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په فلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې 2 پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي، او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه لس ځانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روانو اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکي پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
غوښتنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ تلختي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو د ترنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه لکه ملاریا او د منګسو د ستونزې. نو موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلختي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو په آینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیار دو په دینه ډېر کسان ارتي روزانه ولایت ډېر کسان ارتي تا دا پوښ شي هو ډېر سہولت وي. دا خبره ده دا الله تعالی دې تاسو دا خدمتونه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم دا جو سی په خوای دا ډېر مهم سره راغلی اوسه موږ دې پوره
د یادونه ورده. په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په ورسته یوه لسیزو کې پلی شوې لکه آزادۍ مینه، خواجمتون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د خاري خدمتونو پیسې هم ټولی شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
نن د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبري کوي. یونما وایي چې نړیوال افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي، ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د افغانستان د ماښام له 8 بجو. بشریت په ورستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان لکبل د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نشيدي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړه وړاندې کوي.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1901 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1915 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نه خده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې پر روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم لمین زوړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 متر باندې واوري.